دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو اوري
درنو اوریدونکو ستړي مشي زه نام شبا آشنا تاسو په روانه خبرونه کې د سیمه او نړۍ په اړه رپورټونه هم اوري خو لمړی پام وکړئ د سیمه او نړۍ خبرونه ته
ویان سید سلیمان شاه د طالبانو د انتقالي حکومت کابینه په افغانستان کې د زندانونو او نورو توقيفي ځایونو د ماینه کولو او ژر تر ژره د بیګونا بنديانو د خوشي کولو په منزور یو هیئت ټاکلې ده په روم کې د افغانستان د پخوانی حکومت سفیر وای چې د ایتالیا پولیسو د سفارت لودانه نه د طالبان لخوا نومول شوی سفیر وويسته په کابل کې د بهرنی چارو وزارت دغه پیښه تصدیق کړې ده وای چې نوموړی کس د سفیر په توګه نه د لومړی سیکرټر په توګه باندې نومولیو یو ویډیو چې د دوشنبه په ورځ د قندهار په ولایت کې د افغانستان د هوایي پوز یو هلیکوپټر پکې د لالویدو په حالت کې خودل شو په ټولنیزو رسنیو کې ګنشمیر کسانو لیدل ده طالبان هم دغه پیښه تصدیق کړې ده د ټولو نیوز د خبر لمخې د افغانستان د پخوانی حکومت په دور کې هوایي ځواکونو یو سل سروش پیته فروند الوتکه او نظامی هلیکوپټر لرل چې دا وخت صرف یو شپته له طالبانو سره موجود دي او د دې جملې نه ایواز یو څولېخ د پروازونو توان لري د ټولو نیوز د افغانستان د هوایي میدانونو د کنټرول د کمیسون د رئیس لطیف الله حکیمی له قوله پروند چهارشنبه په ورځ د مرغومی په ملسمه ریپورت ورکړ چې یو زیات شمیر په خاني او پیلوټانو او نظامی افرادو د هوایي قوا والوتکه او هلیکوپټر تاجکستان، ازبکستان، متحده عربی اماراتو او متحده ایالات ته انتقال کړي امریکا غږ په افغانستان کې په مسلسله توګه د 16 سیزو کورنیو شخړو او د خوځو د حقوقو په ارتباط یو مستند ویډیو خپره کړې ده د دې ویډیو لمخې پر افغانستان باندې د 13 لسیزو په دوران کې د بهرنیو پوځي غلونو په نتیجه کې هم په هغه هواد کې د تشدد او ګډوډۍ لپاره لا خلاص شو زمون غږ د واشنگتن ناوړی پرون د چهارشنبه په ورځ د مرغومی په 15مه د قزاقستان تر ټولو غټ ښار الماتی کې د امنیتي ځواکونو او احتجاج کوونکو ترمنځ نښتې وشوې احتجاج کوونکو یو ګنشمیر دولتي ودانیو ته ورونه واچول دا مظاهره چې لومړی ځل لپاره د جنوري په 2مه د قزاقستان په لویدیځه سیمه کې د څنګ د موادو د به د لوړیدو لامل پیل شوې او سې دغه هیواد پایتخت نور سلطان په شمول غټ خورون ته سرایت کړی دی د آزاد رادیو د ریپورت لمخې د قزاقستان جمهور رئیس قاسم جورمار بیړنۍ حالت اعلان کړ د ای بی سی نیوز تلویزیونی شبکې د ریپورت لمخې په داسې حال کې چې د قزاقستان د حکومت ضد احتجاج کوونکو په پایتخت نور سلطان کې د جمهور رئیس مانی او د جمهور رئیس قاسم جومار تقیف کورته اورا چولې او سزولې دي نو موري د روسي په مشرۍ د ائتلافي ځواکونو د مداخله او عجل نظامی مرستې غوښتنه کړي په زرهاو خلک سړکونو ته راوتلې دي پاکستان په کابل جلال آباد او لوګر کې د درو رختنونو د ودانیو د بشپړېدو وروسته افغانستان ته د انجنیرانو او تخنیکی ماهرانو یو ډله لیږلې ده د طالبانو د امر بالمعروف او نهی عن المنکر د وزارت د جلب و جذب او شکایتونو د اوریدلو د ریاست د یوې مطبوعاتي بیانې لمخې چې د ټویټر په پاڼه پروند چهارشنبه په ورځ خپره کړې ده دغه وزارت له ټولو محتسبانو او مسؤلینو غوښتل شوی دی چې بې له شرعي جواز نه د هیچا شخصي حریم ته نه ورداخليږي نه د چا موبایل ټلیفونونه ګوري او نه د ورسره غرض کوي په انډونیزیا کې د پرلپسې ورختونو وروسته سیلابونه راوتی دي په زرګونو کورونه وبوړې دي او په لږګونو زره خلک به کوره شوي دي شمالي کوریا د سخت اقتصادي ستونزو باوجود پروند چهارشنبه په ورځ یو نوی بالیستیکي توند ورک د امریکا د خزانه وزارت د بوسنیا هرزګوینا د سربانو په دیو بلتون غوښتن کې مشر باندې د بندیزونو د لګولو اعلان وکړ د بلومبرګ خبري اژانس ریپورت ورکړی چې د یوکرين پاوز د پیسو او وسلو له کمبود سره مخامخ دی او ممکن چې ونشي کولای د روسي د یو غټ نظامی ارغل مخه ونیسي ایراني چارواکو نه هتانه ایراني الاصل ایساویان لبن نه آزاد کړی دی د سعودي عربستان په مشرۍ د عربو ائتلاف وړم ورځ د حوثیانو لخوا د سعودي د ویکشته د برمتکولو په تعقیب په سنا کې د حوثیانو مرکزونه بمباري کړل د جرمنی د دوچویل رادیو د ریپورت لمخې هند خپل نظامی طاقت د پراختیا پروسه ګړندې کړي دا افغانستان او نړۍ خبرونه د امریکا غږ واشنگتن ناوړی په داسې حال کې چې نن په واشنگتن ډي سي کې د امریکا د کانګرس په ودانۍ یا کیپیټل باندې د پخواني جمهور رئیس ډانلډ ټرمپ د سلهاو قهرجنو ملاتړ کوونکو له تشدد نه اډه کې حمله لومړی کلیزه ده. په دې مناسبت د کانګرس د ودانۍ د امنیتي پولیسو قمندان ویلیام واکر پرون د چهارشنبې په ورځ د یو مطبوعاتي کانفرنس په دوران کې ډاډ ورکړ چې د کیپیټل د ودانۍ د انګړ د خوندي کولو په خاطر د تیر کال په پرتله بهتر امنیتی اقدامات نیولی دي. توقع ده چې جمهور رئیس جو بایدن به په دې مناسبت وینا وکړي. جنوري په شپږمه د کیپیټل پر ودانۍ باندې د ټرمپ طرفدارانو حمله په داسې حال کې وکړه چې د سنا د مجلس او د استازو د مجلس استازو د جمهور رئیس د مرستیال مایک پینس په حضور کې د اساسي قانون د غوښتنې سره سم د 2020 میلادي کال د جمهوري ریاست د انتخاباتو د وړوونکي کاندید برحاله جمهور رئیس جو بایدن د بری او په انتخاباتو کې د پخواني جمهور رئیس ډانلډ ټرمپ د ناکامۍ د اعلانولو پروسه رسمن توثیق کوله. د بریټ پواجا باندې دغه پروسه د 2 ساعتونو لپاره وزنډول شو چې بیا ورسته د ملي ګارد اسکارو د راتګ سره سم کله چې د ټرمپ طرفداران د ودانۍ لنګړ نه وستل شو نو غونډه بیرته پیل شو. ځینو بلوا کوونکو د مایک پینس د چارمري کولو غوږونه هم کول او د ودانۍ دننه په پراخه پیمانه ګډوډي رامنځته کړه. د ټرمپ طرفدارانو پر پینس باندې فشار زیات کړو چې د انتخاباتو نتیجه لغوه کړي، خو کاغلی پینس ځواب ورکړ چې د دغه کار قانوني صلاحیت نه لري. پینس په خپل وینا کې ټرمپ مخاطب کړ او ورته ویل چې تا انتخابات نه ګټلی. د امریکا غږ د کانګرس چارو خبریاله کاترین ګیبسن په خپل ریپورت کې وایي چې دغه جرم په تور باندې د ټرمپ سلګونو طرفداران دا وخت په مختلفو فدرالي محکمو کې د محاکمې اعلان دي او د کانګرس د اساسو د مجلس یو ځانګړی کمیټه لګیا ده د دغه حملې عاملونو ته د سزا ورکولو او پراتونکو وخت کې د تکرارېدو د مخنیوي په خاطر تحقیقات کوي. د ترکیه جمهور رئیس رجب طیب اردوان ژمنه کړې چې د ترکانو د یو داسې نوي ځوان نسل د رامنځته کولو اراده لري چې عنعنوي اسلامي ارزښتونو ته به وفاداري. خو له استانبول نه خبریال ډورین جونز په خپل رالیږلي رپورټ کې وایي داسې ښکاري چې دغو ژمنو باوجود به د ښاغلي اردوان لپاره د 2023 میلادي کال په پارلماني انتخاباتو کې د بیروزګارۍ او د اقتصادي ستونزو په وجه د ښاغلي اردوان لپاره د ځوانانو د ملاتړ حاصلول خورا ګراني. د متحده ایالاتو جمهور رئیس جو بایدن د فایزر له شرکت نه د کووید 19 د پاکسلویډ کپسولونو 10 میلیونه اضافي کورسونو د اخیستلو امر کړی. د نوی میلادي کال او د کرسمس د رخصتۍ لوتې ردو وروسته له چارواکو سره دا اندېښنه زیاته شوې ده ممکن چې د اومیکران پیښې په فوق العاده توګه زیاتې شي. له بلې خوا په ټول هند کې د 15 کلونو نه تر 18 کلونو عمره پورې ځوانانو ته د کووینس واکسینو د لګولو پروسه پیل شوې ده. د جنوبي اسیا په هغه پر نفوسه هیواد کې د اومیکران نو ویروس درېمه څپه په اوج کې ده. دا هم څو تازه خبرونه. په قزاقستان کې د متحده ایالاتو سفارت او قونسلګریو د هیواد د پایتخت نور سلطان په شمول په غټو خورونو کې د حکومت ضد دوامدار احتجاجونو او تشدد په وجه د عامه ترانسپورت د خدماتو په وقفه توګه د انټرنیټي خدماتو د مختل کېدو او د الکترونیکی بانکداري لکاره غورځېدو په اړه امریکایانو ته خبرتیا ورکړې ده. پاینه وخت کې د اروپا د امنیت او همکارۍ د سازمان د رئیس د دفتر په یو مطبوعاتي بیانیه کې چې پرون د چهارشنبه په ورځ پر شوې ده ویل شوې دي چې هغه د قزاقستان وضعیت له نږدې نه څاري او د متحده ایالاتو لوی څارنوال میرک ګارلند پرون د چهارشنبه په ورځ د لوی څارنوالۍ مستخدمینو او مامورانو ته په خپل وینا کې د هغو اقداماتو په اړه توضیحات ورکړل چې د نوموړي په باور د 2020 میلادي کال د جنوري په شپږمه د متحده ایالاتو د کیپیټل په ودانۍ باندې له حملې نه وروسته مسؤولو کسانو ته د سزا ورکولو او له تشدد او د تشدد له ویرې نه د امریکا د ولس او د امریکایي دیموکراسۍ د خوندي ساتلو په خاطر شوې دي. د خبرونو پای.
د سیمې او نړۍ خبرونه مو اوریدل. په موقع د سیمې او نړۍ په اړه رپورټونه ده. د کارخانې او بولګولو او مالدارۍ وزارت وایي چې د دې اونۍ له پیل نه تر اوسه د افغانستان په یو دېرش ولایتونو کې بارانونه او واورې شوي دي. خو د واورو او باران دا اورښت په دغه هیواد کې د روانې وچکالۍ پای ته رسیدلو سره مرسته نه شي کولی او نور اورښت هم اړتیا شته. په دې اړه نور تفصیل د امریکا غږ آشنا رادیو د همکار اکرام شینواری په رپورټ کې اوري.
د تیری ونی په پای کې د افغانستان په اکثر سیمو کې د واورو او باران ورخ پیل شوه چې دا وا پیژندل د نړیوالو ادارو د راپور لمخې په ځینو ولایتونو کې د دې ونی تر پای دوام ولري. کابل کې د روان ژمي دوم واورو د یک شنبه د شپې نه وخت پیل شو او د سه شنبه د ورځې تر پای دوام وکړ. د طالبان د اسلامي امارت د کرهنې او بولګولو مالداري وزارت دا وا پیژندلو د ادارې د معلوماتو پر اساس وایي چې د دې ونی له پیل څخه تر اوسه په یو دي ولایتونو کې د واورو او باران ورخ شوه دي. دغه وزارت وایي مولوی مصباح الدین مستعین امریکا غږ شر اړوي ته ویل چې په یو دي تون کې بارانونه شوي او ځنو کې واوري هم شوي دي. خو خاغلی مستعین ویل چې دا ورخ په افغانستان کې روان وشکالي لمنځه وړلو په برخه کې ډیره مرسته ونه کی او د وشکالي لمنځه تللو لپاره نور ورخ ته هم اړتیا شته.
دغه واوري او دغه بارانونه چې کوم موجوده خشکسالي ده یا پاینده کې چې کوم اټکل خشکسالي شوی دي دا د هغه خشکسالي لپاره سپورت کېدو یا د خدمتو لپاره کې پات نه کوي.
خو افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د خوړو او کرهنې ادارې اپ ایو د دفتر مرسل پابریزو سیساریټی د خپل ټویټر په پاڼه لیکلی روان وروختلو افغانستان کې بزګران ته د وشکلې د ختمېدو په اړه هیلي ورکړي. د خوړو او کرهنې اپ ایو د ادارې دغه چارواکي په افغانستان کې په سیمه ییزه کچه د خوړو د تولیداتو لمنځه تللو د مخنیوي لپاره د بزګران لخوا ښه حاصلات اخیستل او د وښو تولیدات مهم ګڼلي دي. هغه ویلي چې د ملګرو ملتونو د خوړو او د کرهنې ادارې اپ ایو افغانستان کې 1.3 میلیونه بزګرانو ته د غنمو تخم ویشل دي چې تمه ده دغه ورخ خلصه به حقي حاصل واخلي. د ملګرو ملتونو د خوړو او کرهنې د ادارې د چارواکو د وینا لمخې افغانستان کې په 15 کلونو کې دا دریم فصل دی چې بزګران د وشکالۍ سره مخ دي. کرهنې او بولګولو مالداري وزارت وایي مستعین وایي چې د نورو برخو په نسبت د افغانستان جنوبي او شمالي برخې وشکالۍ ډېرې ځپلې دي.
وشکالۍ خو تقریبا په مجموع کې په ټول افغانستان کې ستر خو بیا خاص کر په جنوبي ولایتو کې د زراعت پر بخش باندې تاثیر لري او په شمالي ولایتو کې د مالداري پر بخش باندې تاثیر ډېر دی. په تقریبا وروس په افغانستان کې 2 لک څاروي د خوراک د کموالي یا د حلفجاتو د کموالي د وجه د خطر سره مخ دي.
د طالبانو د اسلامي امارت د کرهنې او بولګولو مالداري وزارت دغه چارواکي وایي چې د ملګرو ملتونو د خوړو او کرهنې اپ ایو د ادارې پرته نور موسو چې د مخې په تیر رژیم کې بزګرانو سره مرسته کولې هغوی اوس خپل پلیتونه بند کړي دي. هغه د نړیوال ټولنې وغوښتل چې بزګران سره دي خپل مرسته پیل کی تر څو په وی د وشکالي غزي کم شي. د کرهنې د چارو یو کارپو انجینر سید منتظر شاه په دې باور دی چې د ژمي په سر کې د واورو ورخ نه وازي د زمکو د بخار لپاره مرسته کوي بلکې د زمکې لاندې اوبو د زیرمو په زیاتېدو کې هم مرسته کولای شي.
په دې معنی چې د واورو په سر د ژمي کې وشو کې د شي چې د ذخیره شي په غرونو کې قرار قرار جذب شي او نور واوري چې راځي په دې باندې په سلويږي دا په خطر زمکه تاسو د دې سره نه یوازې دا چې د زمکه لاندې وبرځي کرنې ته مفید دي. د زمکه لاندې وبرځي او د زمکه د وبوسط هلوړي دا اوسنۍ ورخت د کرنې لپاره او همدارنګ د زمکه لاندې وبول لپاره ډیر پزله پوري دي او ډیر خدي کې دي چې د دې سره سره اقلیم هم ډیر د ګواخ سره مخ نشي ځکه چې موږ خورختولرو همدغه مر کې دي چې موږ د اقلیم په د ژوند چاپیریال په ساتنه د منتګټ ورته مومشي.
د کرهنې چارو دا کار په وایي چې په افغانستان کې روانه وشکلي په یو شمېر شمالي ولایتونو کې بزګران دي تړ کړي چې خپل سروي په ډیر ارزانه بیه په بازارونو کې وپلوري ځکه چې بزګران د سروي او د وښو د کمی د ستونزې سره مخ.
د امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بیلو بیلو خبرونو کې د نړۍ د ګډ ګډ او د افغانستان په باب جامع به طرفه او موثق راپورونه خپروي. د امریکا غږ د آشنا رادیو خبرونه مهیروي.
زبان غاک د واشنگتن د سټډیون اوري یو جګ پوره طالب چارواکي وایي چې دوی د مخکنی ولسمشر محمد اشرف غنی د واجلو پلان نه درلود. د طالبانو د رئیس الوزرا مرستيال ملا عبدالغنی برادر ویلي چې د پخوانیو چارواکو په ګمارلو سره دوی خپل حکومت نه بدنامي. دوی د خپل امیر د عمومي بخنې امر پر ځای کوي او هیڅ چاته څه نه وایي. ځنې سرچینې بیا وایي چې کابل ته د طالبانو د ننوتلو پر مهال د طالبانو په ډله کې د سیمې استخباراتي کسان او هغوی نه غوښتل چې محمد اشرف غنی ژوندی پاتې شي. نور تفصیل په رپورت کې.
د طالبانو د رئیس الوزرا لومړی مرستيال ملا عبدالغنی برادر د پخوانی جمهور رئیس محمد اشرف غنی او د هغه د ملي امنیت د سلاکار حمدالله موهب هغه څرګندونه رد کړي چې ویلي وو کابل ته د نوتلو پر مهال طالبانو د خغلی غنی د وجلو پلان درلود او د همدی اندیښنول عمله پخوانی جمهور رئیس وطن پریښودو ته اړ شو. ملا برادر وای گنش میں افغان سیاستوال او د مخکنی حکومت کارکون کی کابل کړي او د په خبره عادي ژوند کوي او له خلکو سره ګوري.
کومو ګورو دوی ټول سره په جنایت کې یو شان دي، خو هغه تاسو ګوري چې سره ناستي له خلکو او دنیاوالو سره ملاقاتونه کوي، کوم ډول ستونزې ورته پیښ شوي نه ده.
خود پخوانی نظام یو شمیر چرواکی وایي طالبانو په ډله کې د سیمې د هیوادونو استخبارات نه غوښتل چې مخکنی ولسمشر محمد اشرف غنی ژوندې پاتې شي.
ولې دوی رانن وتل کابل ته؟ نو په هغه رقم اراج و مرج کې زه فکر نه کوم چې دغه مسولیت څوک واخیستل شي. بالکل د ملا برادر صاحب خبره به صحیح وي، دوی به دا هوډ لرلو یا بدانیت و چې دوی ونه وژل شي. ولې ډلې ټپلې ډېر وي خارجي استخبارات ورکوي و دې منطقوي، نو خصوصا منطقوي استخبارات و د اشرف غنی هلته ژوندی پاتې کېدل هغو دپاره د منلو وړ نه و.
د طالبان د حکومت د رئیس الوزرا لومړی مرستیال ملا عبدالغنی برادر د پخوانی جمهوریت نظام چارواکي په فساد، غلا او قتل تورن کړل او ویل نه غواړي خپل حکومت کې د کسان ته ځای ورکړي.
دا که یو پنځه کس هم به ټول نظام پر برنامېږي، ځکه دوی له خپل عادت نه تیریږي. دوی چې کوم عادت درلود هغه که د فساد او غلا او یا هم قتل، هغه به بیا هم کوي.
مګر د دې ترڅنګ آیا طالبان خپل په اوسنی وخت کې کوم حقوق د افغانستان خلک لري هغه ته درناوی کړي؟ آیا دوی خلک دیته لیواله کړي دي چې تاسو آزاد ژوند وکړي، تعلیم، تحصیل، کار دروازې خلکو لپاره پرانیستي؟ متاسفم تر ننه پورې هم په افغانستان کې اختطاف شته، تر ننه پورې هم غلا شته، تر ننه پورې هم هدفمند قتلونه شته، تر ننه پورې هم د خلکو سرونه د بدن نه غوڅول کیږي او پرې کیږي، تر ننه پورې هم هغه جنایت چې د دې په پنځو میاشتو کې شوی ده یوه دوسیه هم تر اوسه پورې مجرم متهم محکوم پکې معلوم نه دی.
د طالبان د ډلې د جګپړې چارواکي په داسې وخت کې دا څرګندونه کوي چې د امریکا په شمول نړیوال ټولنه له طالبانو غواړي چې ټول شموله حکومت جوړ کړي. څو ورځې مخکې د طالبان د کانو او پټرولیم وزارت سرپرست شهاب الدین دلاور وویل چې امریکا یو 15 کسیز لست طالبان ته سپارل چې په حکومت کې شامل کړي. دلاور وایي چې دا کسانو کې د محمد محقق، کریم خلیلی، عطا محمد نور، سیما سمر او باتور دوستم په شمول د یو شمېر کسانو نمونه شامل وو. د طالبان د حکومت د رئیس الوزرا لومړی مرستیال وایي انجونو او خوسته به ډیر ژر د کار او زده کړې زمینه برابر شي. د اقتصادي ستونزو د حل لپاره د کانونو د کیندنې لپاره پانګوال ته به زمینه برابروي او غواړي نړۍ سره ښې اړیکې ولري. خو اقتصادي کارپوهان وایي چې په لنډ وخت کې د کانونو کیندل پایلې نه لري.
د افغانستان زیاتره اتکا په صادراتو ده، په صنعت باندې ده، په دننه د افغانستان کې شغل ایجادول دي غیر د معدن نه وو. معدن د افغانستان د اوږدمهاله لپاره یو لار ده، حل د ولې په لنډمهاله کې دا امکان نه لري او دا په لنډمهاله کې د دې قراردادونه ورکول او دغسې په عجله په غیر د دینه چې تخنیکی ارزیابي وشي د افغانستان په نقص ده او د افغانستان د معدن سکتور لپاره یو غټ تاوان دی.
سبان تلون میاشت کې چې طالبان واکمن شي ودی د ملګرو ملتونو په شمول ګنښ په نړیوالو مرستندوی ادارو په افغانستان کې د خلکو د ژوند او اقتصادي وضعیت د خرابېدو په اړه خبرداري ورکړې ده. وحید الله فیضی، امریکا غږ، واشنگتن.
په سیاسي، اقتصادي، ټولنیزو، کلتوري او صحي مسایلو ستاسو غږ، ستاسو په ژبه. د افغانستان په وخت هر شپه لس بجې د امریکا غږ آشنا رادیو نه پښتو او دری ګډه خبرونه.
دا د امریکا غږ آشنا رادیو د تاسو زمونږ غږ د واشنگتن د سټډیو نه اوري. جاپان د امریکا نه وروسته په افغانستان کې د 13 کلونو موده کې د افغانستان د بیا رغونې، ظرفیت لوړونې او ملي ثبات په برخه کې دوم ستر مرسته کوونکې هیواد اوس یو ځل بیا د جاپان حکومت په پام کې لري چې د افغانستان سره د لسګونه میلیونه ډالرو په ارزښت بشري مرسته وکړي. په توکیو کې د افغانستان سفیر شهید محمد عبدالی امریکا غږ ته وویل چې جاپان د طالبانو واکمنۍ په رسمیت نه پیژني، خو د افغانستان د ولس سره د همکارۍ او مرستو په لارو چارو کار کوي.
تاسو وینئ چې اوسم لکه نور ملکونه چې د افغانستان د اوسنی وضعیت سره تشویش څرګندوي او جاپان هم داسې په تشویش کې دی چې افغانستان خدای مکړه د داسې ناورین سره مخامخ نشي چې زموږ د شلو کالو هغه ستریاوي چې د افغانستان سره دنیاوالو روژو اخیستې وي هغه ستریاوې مې بالاخره هغه ځای ته یونیسي چې د افغانستان خلک نور هم د نورو ستونزو سره مخامخ شي. نو دوی د افغانستان سره تعامل لکه نور هیوادونه د یو ملت په توګه ژوندی ساتي.
جاپان په دغه شل کاله موده کې چې تیر شوی د دې کې شک نشته چې د افغانستان د جمهوریت دورو سره په میلیارډونو ډالره کومک کړی دی او دا په مختلفو سکتورونو کې. او هغه اساسي مقصد دا و چې د دوی په خارجي سیاست کې بيخي برالای ویلو چې زمونږ د ټولې هڅې لپاره دی چې د افغانستان هیواد مجموع کې بیا د تروریزم په ځاله بدل نشي. اوس بیرته شل کاله وروسته د سي حالت راغلی په افغانستان کې چې هیڅوک هغه حکومت په رسمیت نه پیژني. اوس جاپان په دې اړه اندېښنه نه لري یعنی
تبي خبره ده مخکمه د دوی د تشويش خبره یاد کړه چې تشويش موجود دی چې خدای مکړه افغانستان بیرته هغه نقطې ته لاړ نشي چې شل کاله آخوا ده دنیاوالو اقدام وکړي او د افغانستان لپاره یو نوی سفر آغاز کړي چې بل هم د شل کاله سرونی نن لرو. اما اوس د ډیرو ستونزو سره مخامخ دی افغانستان او ډیر لاسرونه مې متاسفانه متضرر شوي دي. نو جاپان له نور هیوادونو تشويش کافي لري او د دې په انتظار دي چې هغه سپارښتنی چې دنیاوال کوي هغه افغانانو چې خپل غوښتنې د مطبوعاتو له لارې او په افغانستان کې خپل منځو کې یادوي هغه ته به د طالبانو مشران متوجه شي تر څو موږ دغه سفر چې شل کاله آخوا تومره پیل کړی و د دې سفر ادامه وي په افغانستان کې او هیوادونه په شمول د جاپان خپل مرستو ادامه وکړي. تاسو څو ورځې مخکې واورېدل چې جاپان د دوهم ځل لپاره خپل مرستې بشري اعلان کړلې، $50 میلیون یو ځل اعلان کړلې بشري مرستې، $100 میلیون یو ځل بیا اعلان کړلې. نو دا د جاپان د خلکو او د هغوی د ښه نیت ښکارندوی کوي چې د افغانستان لپاره لري او غواړي چې افغانستان بیرته هغه حالت ته ولاړ نشي چې هم افغانستان لپاره په ګټه نه وي او هم د دنیاوالو په ګټه نه وي او متضرر اوسي دنیاوال.
هلته دغه د افغانانو وضعیت په اړه کې کلک معلومات شریکوي چې څنګه دی درسونه یې څنګه دي محصلینو سره څه چلند دی مثلا څه شی تغییر راغلی یا نه دی؟
بالکل جاپان د ټولو نورو مرستو چې تاسو مخکې یادونه وکړه شاوخوا 1 میلیارد مرستې کړي. په دې کې د افغانستان د ځوانانو د خوندرو روزنه هم یو لوی ونډه پکې وه چې شاوخوا 1500 سکالرشپونه د ډاکټرا په سطح باندې ماستري او د نورو بښنو په بخش په سکتورونو کې افغانستان ځوانانو د زده کړې کړي او اوس هم ځینې ځوانان بوختي په درسونو باندې. نو د جاپان اوس هم کوشش دا دی چې د تحصیل زمینه په جاپان کې دوامدار وساتل شي چون دا هغه منبع ده چې بلاخره په افغانستان کې د ترقی باعث وګرځي. نو د افغانستان د ځوانانو روزنه ادامه لري اما د ځینو ستونزو له کبله چې فصل د تحول نه د سفارت چای په کابل کې د جاپان ودرول شوې او د جنو ویزو په باب چې په شخص باندې رامسوي هغه روس په رامسوي نه دي. خو موږ کوشش په دې تلاش کې یو چې د افغانستان د ځوانانو لپاره چې هغه سکل شکونو ته موږ سیو ژر تر ژره د ویزو کار خلاصي او راسي خپل درسونه ته د مود خبر کې.
عبدالي صاحب تاسو د سفارت په ادرس باندې غړیږي یو پښتنه ده چې تاسو د چانه هدایت اخلي د خپل کارونو لپاره.
متاسفانه لکه تاسو ویني موږ د یو تعلق په حالت کې سفارت خو تبیده چې د افغانستان د حکومت په اساس باندې خپل دین کې مختبه ای اما هغه تحول چې راوړي یو داسي حالت دی چې موږ متاسفانه هغه حکومت نه لرو چې د جاپان کې په رسمیت وپیژنل شي. یعنی اوس لپاره که څه هم حکومت به کوشش وکړي چې د جن نمائندګۍ سره اړیکه وساتي او هغه دته وادار کی چې اړیکه وساتي اما نتیجه نل نسته په اوسنی شرایط کې. د افغانستان د حکومت لپاره سفارتونه او داخلي ادارات بیل ځای لري. د سفارتو مسؤلیت او د هغوی د فعالیت یو اساسي شرط د اوسنی کوربه هیواد پیژندل دي په رسمیت. تر څو چې دا رسمیت پیژندل نو وسی هر سفارت کله هڅه وکړي چې د افغانستان د اوسنی حکومت په نمندګي موضوع رابرسیری کی دا په دې معنا چې د دې اوسنی کوربه هیواد سره په ټکر کې ورته کیږي.
د امریکا غک آشنا رادیو درنو اوریدونکو، تاسو کولای شئ د امریکا غک آشنا رادیو خبرونه په منځنوي سپو 12.89 او 902 کیلو هرتز او لنډ چپې 1515 باندې واوري.
درنو اوریدونکو، دا د اوس په یو سر مقاله واوري چې د امریکا د حکومت نظر څرګندوي.
د جی وو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو روسي ته خبرداري ورکړه ده چې د روسي لپاره به پراخ عواقب او درون قیامت ادا کړي که دا د یوکرین په خلاف نور نظامی تیری تعقیب کړي. د کاناډا، فرانسې، آلمان، ایټالیا، جاپان، برتانیې، امریکا او د اروپای اتحاد لوړ رتبه استازي په ګډه اعلامیه کې ویل دوی د یوکرین په مقابل کې د روسیې د پوځیانو د ځای په ځای کېدو او تیری کوونکو لفاظې په غندنه کې متحد دي. دوی په روسیې غږ وکړ چې تاوتریخوالی کم کړي، ډیپلوماتیکو چینلونو نه کار واخلي او د نظامي فعالیتونو شفافیت تعقیب کړي. په داسې حال کې جمهور رئیس بایډن د دسمبر د میاشتې په 10 نیټه د جمهور رئیس پوتین سره په ټلیفوني خبرو کې دا غوښتنه وکړه. د ملي امنیت مشاور جک سلیوان د دغه غوښتنې نه وروسته مطبوعاتو ته د معلوماتو د ورکولو په وخت کې وویل جمهور رئیس بایدن په مستقیمه توګه جمهور رئیس پوتین ته وویل چې روسیه په یوکران باندې نور تیری وکړي نو امریکا او زموږ اروپایي متحدین به په قوي اقتصادي اقداماتو سره ځواب وایي. موږ به یوکرین ته له هغو دفاعي موادو نه علاوه چې لا پخوا ورته برابر شوي اضافي دفاعي مواد او تجهیزات برابر کړو. موږ به په ختیځه څنډه باندې د ناټو متحدین د رنګه پراختیا ته په ځواب ویلو کې په اضافي توانایي سره قوي کړو. د ملي امنیت مشاور سلیوان وویل جمهور رئیس بایدن جمهور رئیس پوتین ته وویل بل اختیارو د تاوتریخوالي کمول او ډیپلوماسۍ د څرګنده کا د غونډو یو شمیر ځایونه شته ده چې پکې د روسیې سره امریکا او د دوی اروپایي متحدین په خبرو کې بوخت کېدای شي چې په دې کې زموږ ستراتیژیک اندېښنې همدغه راز د روسیې شامل دي. برسره پر نورو د ناټو، روسیا شورا او او اس سی ای شامل دي. امریکا هم چمتو ده چې د نارمانډي د چوکاټ په ملاتړ د منځ له موافقه د امریکا ول په اسانته کې امرسته وکړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن د امریکا د تلویزیونی شبکې ان بی سی سره په مرکه کې ویل د جی 7 هیوادونو په شمول د امریکا متحدین یو شانته په خپل پریکړه کې ثابت قدم دي چې د روسیې د تیری په خلاف ولال دي چې د هلی سره سم ځامن کړی او مخه ونیسي. که روسیه بی پروایی او د تیری اقداماتو ته دوام ورکړي موږ به ځواب وایو. د بهرنیو چارو وزیر ټینګار وکړ چې د یوکرین د خپلواکۍ ځمکني تمامیت په باره کې د امریکا او متحدینو لخوا شوې ژمنه ثابته ده، مګر دوی ویلې ځینې داسې څه شته چې حتی په لوی خطر کې دي او د بین المللي سیستم اساسي قوانین شته چې وایي یو هیواد د بل هیواد سرحدونه په زور نشي بدلولی، یو ملک بل ملک خپل انتخابونه نشي ډکټې کولی. د بهرنیو چارو وزیر بلینکن څرګنده کړه د هغه څه دي چې روسیې ادا کوي څرګند کړي دي او که موږ ورته اجازه ورکړو چې د عافیت سره دوام پیدا کړي نو بیا ټول سیستم چې ثبات برابروي د جنگ د پیل کېدو مخه نیسي په خطر کې دی.
درنو اوریدونکو، خبرونه په همدې ځای پای ته ورسیده. مننه چې د امریکا غک آشنا رادیو خبرونه اورئ. تر بیا خدای مو شي.